د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر یم او د غرمې د 12 بجو په دې خبري غړې کې ستاسو قربان. په دې ساعت خبرونه کې له خبرونو وروسته د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه را سره دي، نو که وخت لرئ سره پاتې شئ د خبري غړې را سره واورئ. خو په سر کې فرخنده ست په سټوډیو کې دا تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي لارې لنن نه د خلکو د تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص شوې ده. د سین صوبی حکومت له نادرا غوښتي چې د هغو وګړو شناختی کارتونه د بلاک کړي چې د کورونا ناروغي واکسین نه لګوي. او په افغانستان کې طالبانو د بغلان صوبې د پلي خومري خار تر نیولو وروسته په یوه اونۍ کې دنه د اتو ولایتونو مهم خارونه علي بریدي. د خبرونو تفصیل، د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې ځای چارواکي او افغان طالبان په دې سلاشي ودی چې نن د اگست 11 راهسي د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه یا باب دوستي د خلکو د تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص کړي. ل دې فیصله وروسته د نن څخه یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر چمن سرحدي لارې د خلکو تګ راتګ پیل شو دي. تیر ورځ د چمن ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل خبريالانو ته ویل چې د دوه غونډو هیوادونو ترمنځ دغه سرحدي پوله دوی نوا بند کړی او اوس په پورس کې اته سات خلاصوي.
نو اوس د خلکو د سہولت لپاره ګورنمنت اف پاکستان، حکومت پاکستان دا فیصله کړی دا چې دا بارډر به لا اته س بیا تر 4 بجې پورې به اوس خلاص وي.
بلخوا په سپین بولدک کې د طالبانو له لوري په جاری شوی یو بیان کې افغانانو ته هم خبر ورکړل شوې ده چې نن د چهارشنبې د ورځې راهیسې به د بولدک او چمن سرحدي پوله خلاص وي او خلک به پر شناختی کارت، مهاجر کارت او یا پاسپورټونو بې له ځنډ او مشکله تګ راتګ کولی شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د اګست 14 په خپل ټوئیټر باندې لیکلي، پاکستان د امن مرسته کوي او له شخړو نه هیڅ ګټه نه پورته کوي. نوموړي ویلي، باید افغان حکومت هم په پاکستان کې د هغو نامنیو د پیښو په اړه ځواب ورکړي چې افغانستان تر سره کیږي. نو موري دا خبره له هغه ورسته کړی چې روانه اونۍ په ټولنیزو رسنیو پر پاکستان د بندیز یا سانکشن پاکستان هاشټګ پټولا نړۍ کې په لکونو کسانو وکړو. په دغه کې د افغان خبريالانو، سیاستوالو، حکومتي چارواکو په شمول ځینې نړیوال سفارتکار، مدني فعالان، د بشري حقوقو کارکونکي او نړیوال خبريالان شامل دي. د دوی په باور دا چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د طالبانو اصلي ملاتړ هیواد دی، نو باید له نړیوالو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ شي. خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی غندي او د افغانانو ترمن د سولې د بهیر ملاتړ کوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د سواد ضلع په منګور کې خزینه پولیس اهلکار د خپلو ماشومانو وړاندې په ډزو وژل شوې ده. د منګور پولیس وایي تېره شپه د ملک آباد په سیمه کې د 500 بچو مور په خپل کور کې دننه د پخواني خاوند لخوا په مبینه توګه پر ډزو وژل شوې ده او پر هغې برید کون کې تن تښتیدلی. د دغه پولیس اهلکاري نوم بخت عزت و چې سمو د وړاندې د کورنۍ شخړې له وجې د خپل خاوند نه طلاق اخیستی و. پولیس وایي دوی د نوموړې د پخواني خاوند خلاف مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. وژل شوې پولیس اهلکاري د منګورې په تاڼه کې څوکۍ کوله. د سین صوبی حکومت نادرا ته ویلي چې د هغو وګړو شناختی کارتونه بلاک کړي چې د کورونا ناروغي واکسین نه لګوي. د سین حکومت د اګست 14 د هیواد د شناختی کارتونو کمی ادارې نادرا ته په یو خط کې ویلي چې د سین کوم اوسیدونکو د اګست 13 پورې واکسین ونه لګونو د هغوی شناختی کارتونه دی بلاک کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس له وجې 1 کسان مړ شوي دي او په تیرو 4 ساعتونو کې 3,345 کسان وهلي دي. او بل خبر دا چې په داسې حال کې چې طالبانو د اګست 14 په جنگ سپلې افغانستان کې دوه نور مرکزونه نیولي، امریکا زر تر زره د افغان سولې پر تړون او اروپایي ټولنې په سیمه کې د کډوالو د مسلې په انتظام کې پر زیاتو مرستو زور راوړی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د بغلان صوبې شمالي خار پلي خومري تر نیولو وروسته په یوه اونۍ کې دننه د افغانستان د اتو ولایتونو مهم خارونه قبضه کړل. د دې وړاندې له افغانستانه د آزاد اروپا راډیو د یو خبریال تر مخه طالبانو د فرا ولایت په مرکز فرا کې د والي د دفتر په شمول ستراتیژیکی ودانۍ او نورې مهمې حکومتي ودانۍ نیولې دي. بلخوا په کابل کې د سلاکارانو تر مخه ولسمشر محمد اشرف غنی پر سیمه ایزو افغان جنگ سالارانو غږ کړی چې د ده د حکومت مرسته وکړي او له ولس یې د خپل هیواد د جمهوري جوړښت دفاع غوښتنه کړې ده. دا خبرونه
فرخند اسد وا چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول اوریدونکو کر سره پاتې شوې نو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه لري. د چمن او سپین بولدک ترمنځ لار لنن بیا پرانستل شو.
پدې بارډر باندې کله هر چا سره شناختی کارت وی یا تذکره وی هغه هم پدې بارډر پاکستان ته راتلای شي او پدې باندې ٹریڈ هم د ٹریڈ سکمه گاڑیا نه دی هغه ته هم اجازه دی.
په ټولنیزو رسنیو د ګڼو خلکو لخوا د پاکستان پر ضد او ملاتړ کې د لیکونو په اړه هم یو راپور لرو. په پېښور کې د محرم د امنیت لپاره پلان نیول شوی چې له پولیسو سره امام یا سټوډنټ هم کومک کوي.
امام یا سکور به انشاءالله څونه جلسونه دي هغه حفاظت وکړي. حفاظت سره سره کرونا کوم ایس او پیز دي هغه به هم فالو کوو.
د خیبر ولس پر دې غصه ده چې امنیتي کسان د هغوی په کورونو د چاپو وهلو پر مهال د هغوی د کورونو د ستر او پردې خیال نه ساتي.
خو موږ خپلې بې عزتي ته له نیر کوو چې ته بهر ځای نه راشي او ما د زنانو بې عزتي کې ما د زنانو بکسونه کولاوې دغلې نه سامانونه وري.
طالبانو په افغانستان کې یو شمېر خارونه نیولي. هلته اوس ژوند څنګه روان دی پر دې موضوع مو هم یو رپورټ درته چمتو کړی. دا نور رپورټونه په دې خبرې غاړې کې اورېدل شي. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورټ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن لارا لنن بیرته خلاصه شوې ده. کومه چې په سپین بولدک کې د طالبانو له لورې سورزی وړاندې تړل شوې وه چې له وجې نه یوازې عام ولس د سختو کړاوونو سره مخ شوی بلکې تجارت هم اغیزمن شوی او دلته د خلکو کاروبارونه هم زیانمن کړي وو. په دغه لاره د تیرو څو ورځو راهیسې د مالونو ډک ګاډي هم دواړو خواو ته ولاړ پاتې دي. نور حال له کوټې نه ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې ځایي چارواکو او افغان طالبان په دې سلاسوي دي چې د اګست ولسمې نیټې راهیسې به د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي پوله د خلکو د تګ راتګ او تجارت په مخ یو ځل بیا خلاص کړل سي. د دې پریکړې وروسته د نن څخه یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي پوله خلاص شوی ده. په دې ترڅ کې د اګست په لسمه نیټه د چمن ډپټي کمشنر جمعداد مندوخیل و خبریالانو ته وویل چې د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ دغه سرحدي پوله دوی نو بند کړي او اوس په دغه پوله په ورځ کې اته ساعته خلاصوي.
خلکو د مشکلات په پیش نظر مخکې د دې ټایمینګ کم ول، دا ټایمینګ له اته ساعته یو لس بجې ول. نو اوس د خلکو د سہولت لپاره ګورنمنټ اف پاکستان حکومت پاکستان دا فیصله کړې ده چې دا بارډر به له اته ساعته بیا تر څلور بجې پورې به اوس خلاص وي. او بل په دې بارډر باندې کله هر چا سره شناختی کارت وي یا تذکره وي هغه هم په دې بارډر پاکستان ته راتلای شي او په دې باندې ٹریډ هم د ٹریډ سکم
اجازت. هلته پسپین بولدک کې د طالبان له لوري په جاري سوي یو بیان کې هم افغانانو ته خبر ورکول سوی دی چې د چهارشنبې د ورځې راهیسې به د بولدک او چمن سرحدي پوله خلاصه او خلک به پر شناخت کارډ، ماجر کارډ او افغاني تذکره بېل څه ځنډه او مشکله تګ راتګ کولی سي. بل لور ته د پولې د بندش څخه پر افغان ترانزیت او نورو تجارتي شیانو بار په لسګونو لاریانې او کنټینران د تیرو پنځو ورځو راهیسې د پولې دواړو غاړو ته درېدلې وې چې له امله یې موټروانان کلینډران د سختو مشکلاتو سره مخ شوي وو. په دې اړه ځینو ډرایورانو د اګست په لسمه نیټه و مشال ریډیو ته ویلي وو
دا خو بس لرې لرې علاقو خلک دي، څوک د لنډې کوتل دي، څوک د بل ځای، څوک د بل ځای کراچۍ نه بار شوي، درانه ګاډي ولاړ دلته تیرونه هم راته خراب پکړه او بس مور والا چې خپه شو دغه علاقه باندې. بس دا مشکل ده چې دغه پته هم نه لګیږي چې دا بارډر په څه وجه بند دی، څه ته بند کړی دی. په مونږ خو څه غلطي پکې نشته، مطلب د ترانسپورټر خلکو دی گاډو والا
خپل پر دغه پوله د تجارتي مالو زیاتره خوندان لومړی د کورونا او بیا د انتظامی ستونزو له امله تنګ راغلي دي. په دې ترڅ کې د چمن د تجارو د اتحادې مشر جلات خان و مشالډو ته وویل چې دوی هر ورځ پر پوله د دغه ډول مشکلاتو له وجې اوس د خپل تجارت څخه بیزاره سوي دي.
چې دا په بار بار لس ورځې پنځه ورځې زموږ د تجارت دروازه بند شي، کچې دواړه حکومتونه فل پور فیصله وکړي، مشت پنځه میاشتې وخت راکې شپږ میاشتې چې شپږ میاشتې بعد د تجارت دروازه بالکل بند شي، موږ به هغه فیصله پر خوښ کړو، نه دا فیصله چې هر ورځ دروازه بند وي. زموږ تجاران په دا پنځه ورځې په څلور ورځې باندې د دې میوې د دې سبزیانې د افغانستان تجارت شانزه ټریډ دا د ډیر غټ تاوان سره مخامخ یو.
د نوموړي په وینا په کار دی چې د انتظامی مشکلاتو له امله د تجارت په مخ پوله بنده نه سي، ځکه چې د دغه ډول عملیاتو څخه دوی ته په وار وار په کروڑو روپۍ زیان اوښتی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کندهار صوبې لپاره د طالبانو له لورې ټاکل سوي والي اجي وفا د اګست په شپږمه نیټه د چمن سره د پاکستان او افغانستان سرحدي پوله تړلې وه او ویلي وو چې تر څو د دواړو ګاونډي هوادو ترمنځ ادي خلکو ته پر شناخت کارډ او افغاني تذکره د تګ راتګ اجازه نه وي ورکول سوی. د دې ترڅنګ د پخوا په ډول سرحدي پوله سهار د اتو بجو څخه بیا تر مازدیګر تر شپږو بجو پورې نه وي خلاصه سوی. تر هغه وخته پورې به دوی د خپلې خوا څخه پوله بنده ساتي. یادوي چې د طالبانو له لورې د جولای په څوارلسمه نیټه د افغانستان سپین بولدک ولسوالۍ د نیول کېدو وروسته لومړی پوله بنده سوی وه او بیا په ورځ کې تر درو ساعتو پورې به یاد سوی پوله خلاصېده، چې له امله پر پوله د تګ راتګ کوونکو خلکو لپاره په مشکلاتو کې ډېر زیاتوالی راغلی و.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان او افغانستان د ټولنیزو شبکو د کاروونکو لخوا پر پاکستان د بندیز لګولو او پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي تر سرلیک لاندې د هشټیګونو یوه لړۍ شروع شوې ده. پر پاکستان د بندیزونو د لګولو د هشټیګ استعمالونکي وایي دغه هیواد په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي نو ځکه باید اقتصادي بندیزونه پرې ولګیږي. خو بلخوا پر ټولنیزو رسنیو داسې یو کمپاین هم روان دی چې پکې ویل شوي پاکستان د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. دا چې پر سوشل میډیا دا ډول کمپاینونه څه اغېز لري هم کنه، مجید بابر پر دې
په ټولنیزو شبکو د هشټیګ سانکشن پاکستان یعنی په پاکستان بندیزونه ولګوي په جواب کې د پاکستانی وګړو لخوا هشټیګ پاک سپورت افغان پیس یعنی پاکستان په افغانستان کې د سولې ملاتړ دی پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د ټویټر او فیسبوک ټولنیزو شبکو په سلګونو زرو افغان کاروونکو په پاکستان د نړیوالو بندیزونو لګولو په غوښتنې سره د یو هشټیګ له لارې کمپین پیل کړی. د سانکشن پاکستان هشټیګ کاروونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر مهال د افغان طالبانو مهم ملاتړ هیواد پاکستان دی او باید له نړیوالو اقتصادي بندیزونو سره مخ شي. د دغه هشټیګ په کارولو سره یو شمیر افغان چارواکو هم د دغه کمپاین حمایت کړي او د طالبانو په ملاتړ د تورونو ترڅنګ پر پاکستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو غوښتنه کړي. که څه هم پاکستانی چارواکو د دې ټولنیزو شبکو د کمپاین په اړه سندي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اگست په نهمه له رویټر خبري اجانس سره په خبرو کې پر روان افغان جګړه کې د طالبانو د ملاتړ خبره رد کړې او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د نورو د ناکامیو ذمہوار پاکستان نه دی او دوی په افغانستان کې د سولې ملاتړ دي. دا چې آیا په ټولنیزو شبکو د دا ډول کمپاینونو له وجې د هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو او روایتي سفارتکارۍ اغیزوی او کنه، د دې پوښتنې په جواب کې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې دا ډول پروپاګاند تر شا په سناس شکل کې د تګلارو جوړونکو لاس وی.
کوم ډایرکټ کو نو مانی او په دا معاملو پسې چې د چا لاس نه وي دومره په تیزي بولې کېږي. یا لکه څنګه د پراکسی وار روان دی، جنگ روان دی، عراق کې او په سیریا کې او په لبنان کې دی، په افغانستان کې دی. دې خلکو په شا څوک چې په دوی اسلحه د پیسې د اسمانه راوړي. نو دا رنګه دا هشټیګ یا سوشل میډیا کې چې
په سینکشن پاکستان او هاشټیګ پاک سپورټ افغان پیس دواړو کې یو خبره مشترکه ده چې د دې کارونکي د افغانستان او پاکستان د پالیسی سازو حکومتي او امنیتي چارواکو د هغو بیانونو حوالی ورکوي چې کوم د دغو هیوادونو رسمي یا غیر رسمي دریځ دی. د سینکشن پاکستان هاشټیګ یو کارونکي مریم سلیمان خیل په خپل ټوټر پاڼه د یو داسې لاریون ویډیو خپره کړې چې پکې ګډونوالو د پاکستان او امارت اسلامي افغانستان بیرغونه نیولي، جهادي او د هند پر ضد شعارونه ورکوي. مریم په ملګرو ملتونو غږ کوي چې نور کوم ثبوت غواړي چې په اصل کې طالبان او پاکستان یو دي. د جولای په 23 د برېټانیا سکای نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دعوه کړې وه چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو شمېره ځکه ورځ تر بلې زیاتېږي چې د پاکستان نه ورته د روزل شو جګړه مارو د برتۍ نو درېدونکی بهیر روان دی. د جولای په 12 د پاکستان په پارلمان کې د مذهبي ډلې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو غړي ویلي ول چې په افغانستان کې طالبان د پاکستان لپاره د حفاظتي دیوال رول لوبوي، خو پاکستانی چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې پاکستان افغان طالبانو سره یوازې اخلاقي مرسته کوي او هغوی په افغانستان کې خپله جګړه پر خپله پر مخ وړي او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو د شتون نه انکار کړی. همداراز د هشټیګ پاک سپورټ افغان پیس کارونکي هم په زغرده په ټویټر او فیسبوک خپلو پیغامونو کې د افغان طالبانو د ملاتړ نه کولو او پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو د نشتون په اړه د پاکستانی چارواکو دریځ تکراروي. خو داسې معلومیږي چې نړیواله ټولنه د پاکستانی چارواکو د طالبانو د ملاتړ د نه کولو دریځ سره متفق نه ښکاري. د اګست 15 د امریکا د دفاع د وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا پټنځایونه د افغانستان استحکام لپاره خطر دی.
موږ له پاکستانی مشرانو سره پاک افغان پولې ته نږدې د دغو پټنځایونو په اړه په خبرو لګیا یو او موږ په دې باور یو چې دغه پټنځایونه په افغانستان کې د ناامنۍ د زیاتوالي او مخ پر زیاتېدونکي عدم استحکام سبب او سرچینې دي او موږ له پاکستانی مشرانو سره پر دې موضوع په پوره اعتماد رویه خبرې کوو.
د سینکشن پاکستان هشټیګ کارونکو ګڼ شمېر کسانو خپلو پیغامونو سره په افغانستان کې د موجوده جګړې د قربانی شوو ماشومانو او ویجاړو کورونو انځورونه خپاره کړي او ګڼو نورو د نړیوالو نه د بیګنا افغانانو د ژغورنې او د روانې جګړې د ودرېدو غوښتنه کړې. په پېښور کې د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد وایي ټولنیز شبکې لمحه په لمحه د افغان جګړې د تشدد نه ډکه او د بیګنا افغانانو د ځپلو صحرا رابرسېره کوي چې له وجې د دواړو خواوو ولس د جذباتو ښکار شوی دی. د ده په خبره دا ډول کمپاینونه کرکې خوروي او د هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې خنډان جوړوي.
رسنۍ چې کوم دي او ځنې حلقي چې کوم دي هغه باقاعده امریکای د قواو د وسلو سره سم هغه یو کمپین شروع کړی دی د افغان حکومت خلاف، د افغانستان د سیاسي نظام خلاف. ما اندازه داده چې د خارجي چې کوم زمون پښتانه دي افغانان دي هغه دا مسله ډېره زیاته خرابه کړه. هغه مطلب چې د سوچ نه کار نه اخلي، هغه د سیاست نه کار نه اخلي.
قسم په ټولنیزو شبکو سینکشن پاکستان او پاک سپورټ افغان پیس هشټیګونه د دواړو هیوادونو د ولسونو او چارواکو ترمنځ توده لفظي جګړه ګرځېدلې، خو د قطر په سرخار دوها کې د افغانستان د موجوده حالاتو په تناظر کې چې کومه د چین، روس، امریکا، ایران، افغانستان، پاکستان، هند، ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د بهرنیو هیوادونو استازو او قطري چارواکو کومه غونډه روانه ده، د هغې په اړه په کابل کې د امریکا سفارت په ټویټر پیس فار افغانستان یعنی د افغانستان لپاره امن هشټیګ پیل کړی.
تاسو د مجید بابر تفصیلي رپورټ اوریدل. اوس هم یو بل رپورټ، د طالبانو په لاس د خوښه 212 له سقوط وروسته د دغه ډلې جنگ یالیو د خارنو د نیولو په هدف د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو کې خپلې حملې تیزې کړې دي. په تیرو دوه اونیو کې طالبانو د زرنج، شبرغان، تالوقان، سرپل او سمنګان مرکز ایبک خارونه نیولي او په پلیخومري، لشکرګاه، کندوز، کندهار، د مزار شریف، زنو سیمو او فیض آباد خارونو کې بیا د افغان افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. دا چې په دغه سیمو کې د خلکو ژوند دا وخت له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي او د دغه سیمو خلک د امنیتی وضعیت په اړه سوي تفصیل په دې رپورت کې دراوړو.
د طالبانو په لاس د شاوخوا 212 لس قوت وروسته د دغې ډلې جنګیالي د ښارونو د نیولو په هدف د شمال او شمال ختیځ سیمو کې خپلې حملې پیل کړې دي. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د اوسیدونکو کسانو کیسې بیلابېلې دي. د تخار ولایت مرکز د تلخانو ښار یو اوسیدونکی چې دا دوه ورځې مخکې طالبانو سقوط کړ وایي چې د طالبانو جنګیالي د دولتي کارکونکو په ځانګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورونو په لټه کې دي چې دوی ومومي او تر څیړنو لاندې ونیسي. دای وایي چې بازارونه تړلې دي او برښنا او اوبه هم د خلکو په مخ بندې شوي دي.
زه خپل د سیمیزو کارکونکو لړلې يم. د طالبانو له لاس او دا چې بیریږم چې دوکانونه مو چور نسی تر اوسه په کور کې یو. هټۍ او مارکیټونه تړلې دي. اوبو او برېښنا نسته او مخابراتي خدمات هم په منظمه توګه کار نه کوي.
د طالقانو ښار د دغه اوسیدونکو په خبره طالبان د خپلو ترانو په خبرولو د ښار په کوڅو او واټونو کې ګرځي او خلک هم له ویرې له کورونو نسی راوتلای. دا زیاتوي د طالبانو هغه کسان چې د طالقانو ښار د نن ندی له څیرو ښکاري چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او ټول افغانان نه دي. خو طالبان بیا د دغې ډلې لوري د کورونو د پلټنو ادا ردوي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اداوی به بنسټه دي او حقیقت نه لري. په زرنج ښار کې چې څو موده مخکې د طالبانو په لاس سقوط شو کیسې پکې د طالقانو په ترخاره توپیر لري. دغه ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې په زرنج ښار کې ژوند ورو ورو د عادي کېدو په حال کې دی او خلک هم په خپلو کارونو باندې بوخت دي. رحیم شاه او محمد یوسف زای چې د دې ښار هټیوال دي ازادي راډیو ته وویل چې بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډیره کمه شوې او فلور او پیر پکې کم رنګ دی.
زموږ بازارونو بدلون موندلې ځکه یو بل دولت راغلی او یو اونۍ کېږي چې بازارونه بیخي کم رنګه شوي او دا دوه درې ورځې مو خپلې هټۍ هیڅ نه دي پرانیستي. اوس امنیت یو څه ښه شوی نو هټۍ به هم بیرته پرانیزو خو بیا هم پلور او پیر نشته. هیله مند یو چې بازارونه ښه شي.
امارات اسلامي چې راغلی اول خو چې راتلی خلکو مثلا چې راسي شار چې جنګ وسي د خلکو کورونه خرابېدل او دغه کېدل ډېر خلک په دغه حالت کې ولاړ مسافر کړل.
د دوی په خبره د دغه ښار ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه دولتي کارکونکي کډوال شوي او ځینې یې ایران ته تللي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د ښارونو اوسیدونکي وایي چې خلک په ویره کې ژوند کوي او له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ځلې ویلي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به خدمات په عادي ډول دوام ولري. بلخوا افغان حکومت ویلي چې د له لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات لا روان دي.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د محرم د ماتمی جلوسونو لپاره د امنیتی پلان سره سم کلک امنیتی ګامونه اخیستل شوی دي. د امنیتی ادارو ترڅنګ د امام اسکاوټس ځوانان به هم هڅه کوي چې د جلوسونو د امنیت ساتلو لپاره هم کومک وکړي او خلک پر دې پوه کړي چې د کورونا نه د ځان او د نورو د ساتلو په خاطر په طبي سپارښتنو عمل وکړي. د محرم د اومې نیټې نه تر لسمه نیټې پورې د درې ورځو لپاره په پیښور کې د تاجرانو سره د بازارونو په تړلو هم ځلې انتظامي لخوا خبرې ترې شوې دي. نور تفصیل له پیښور د مشال وړي خبریال غلام غوث په دې رپورت کې راکوي.
د پولیسو د خوا د خپور شوي بیان تر مخه د لسو زرو نه زیات پولیس او نور امنیتي اهلکار به د عاشورې د ورځې پورې د ماتمی غونډو او جلوسونو څارنه کوي. د بیان تر مخه د پیښور په داخلي او خارجي لارو د سارني عمل نور هم سخت کړی شوی دی. د امنیتی ادارو د غستل شویو اقداماتو ترڅنګ د امامیه سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د اهلی تشریح د ځوانانو د تنظیم لخوا هم هلې ځلې پیل کړی شوی دی او د یاد تنظیم د پیښور ډیویژن مشر سخلین علي وایي د جلوسونو د امنیت ترڅنګ به د دوی د سکاوټس ځوانان د جلوسونو پر مهال د کورونا د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو هم عمل یقیني کوي.
ټولو نه خصوصي حکومت تنظیم دی هغه بدایي چې مونږ په ټولو جلوسونو کې سکیورټي انجام کوو. هغه مونږ یو سپیشل برانچ په خپل ځای ته مونږ امامیا سکاوټ وایو. امامیا سکاوټ ان شاء الله څو نه جلوسونه دي هغه حفاظت وکړي. حفاظت سره سره کورونا کوم ایس او پیز دي هغه به هم فالو کوو چې هغه کې سینیټایزر دي، ماسک دي، ډیسټنس دي. انشاءالله هغه ټول هم په دې جلسونو کې کوو.
په عین حال کې د پېښور د پولیسو ایس ایس پی اپریشنز یاسر اپریدی د اگست په لسمه د محرم د لومړۍ نیټې سره سم د پېښور د شیعهګانو په عبادت ځایونو او بیلابیلو بازارونو کې د جلوسونو په روایتي لارو د امنیتي اقداماتو جایزه واخیستله. ایس ایس پی اپریشنز یاسر اپریدی وایي په محرم کې د امنیت یقیني کولو لپاره په ښار کې د دپه یو سل څلور څلوېښت په ناپیس کولو سره ځینې بندیزونه لګولې شوې دي.
پشاور مې ټوټل هماره پاس 62 کې قریب امام بارګاه یې جسمه تقریبا
پېښور کې دوه شپېتا امام بارګاه دي چې پکې به شپږ سوه ماتمي مجلسونه ترسره کیږي. د ډیپټي کمشنر لخوا دپه یو سل څلور څلوېښت ناپیس شوې ده چې تر مخه یې په موټر سایکل د دوو کسانو په تګ راتګ بندیز لګول شوی او په دیوالونو په لیکلو هم پابندی ده او د مذهب په بنیاد د کرکې خورولو په موادو یا د کرکې خورولو په تقریرونو هم بندیز لګول شوی دی.
یا کوئی ایسی تقریر کرنے پہ پابندی لگائی گئی ہے.
د محرم د اومې نیټې نه د لسمې نیټې پوري د درې ورځو لپاره په پېښور کې د تاجرانو سره د بازارونو په تړلو هم مشاورت شوی دی. خو د تاجرانو د تنظیم مشر ملک مهر الهی وایي د کورونا د وبا په وجه به د روان هفته او اتوار په ورځ بازارونه بند وي او د هغې وروسته به بیا د محرم د جلوسونو لپاره درې ورځې بازارونه تړلې کیږي. نو دا ځل به تر 15 ورځو پورې په پېښور کې کاروباري هلې ځلې متاثره وي.
دا چې کوم ماه محرم دی ډېر ټایټ دی، یو خو پکې 14 اگست دی، بل چې کوم دی دې کې لاک ډاون دی راځي هفته اتوار نو دې نه دې د وجې چې کوم دی هغه تقریبا پورا محرم سے کم دے پانچ محرم نہ والا ہوتا دس محرم پورے کاروباری سرگرمیاں نے کم دیا ڈیر دیا کو متاثر کی.
د پولیسو لخوا د خپور شوی بیان تر مخه د کیمرو د لارې به هم د بیلابیلو ماتمی جلوسونو نگرانی کیږي او د دې لپاره یې د پېښور په کوهټۍ کې یو مرکزی کمانډ دفتر هم جوړ کړی دی چې پکې فایر بریګیډ یا اور وژونکي گاڑی، د امدادی ادارو اهلکار او د بمونو ناکاره کوونکي ډلې اهلکار موجود دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر ضلع ولسی وګړو سیاسي او قومي مشرانو هلته د اف سي ځواک او پولیسو لخوا په کورونو باندې د روانو چاپو د لټون عملیاتو سخته غندنه کړې ده. دوی وایي چې دغه عملیاتو په وخت د هغوی د کورونو د ستر او پردې خیال نه ساتل کیږي، د هغوی د کورونو تلاشي اخیستل کیږي چې د هر څه ورته د منلو وړ نه دي. د سیمې ولس وایي په کار ده یوازې د هغو خلکو پر ضد کاروایی وشي چې کوم حکومت ته مطلوب دي او بې ګناه خلک دي نه ځوروي. د خیبر ضلع پولیس ویلي چې دا عملیات د سیمې د امنیت په خاطر پیل کړي. له خیبره فرحت شینواره رپورټ لري.
په خیبر ضلع کې د اف سي ځواک او پولیسو لخوا په کورونو باندې د چاپو نه پس ځایي ولس سخت عکس العمل ښکاره کړی. د دغې ضلع اوسېدونکي وایي چې امنیتي سرتیری او پولیس یې د بغیر څه وینا کورونو ته ننوځي، تلاشۍ اخلي او د خپل حفاظت لپاره ساتلې وسلې هم ترې وړي. دوی وایي په کار ده چې کوم خلک ورته مطلوب دي یوازې د هغوی پر ضد دې کاروایی وشي. د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو مشر مقتدر شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
دلته ما سره نه غټه وسله شته، مخکې د رانه ټوله کړې، یو ټوپک به ما سره د خپل عزت لپاره او خپل ځان د حفاظت لپاره ما دا ساتلی. او ډی پی او ته یو چې ته د پولیسو سي که تا دا کار نه شته، تا چې څوک په کار وي چېرته وسله یي مونږ دغه علاقې مشرانو ته وایه، دغو ملکانو ته وایه چې تاله ایر کړو، خو مونږ خپلې بېعزتي تاله نه ایر کوو چې ته بهر ځای نه راشې او ما د زنانه او بېعزتي کې ما د زنانه او بکسونه کولاوې. دغدانه سامانونه وري.
سیاسی مشر شوسین شینوار وایي چې د بیګنا خلکو زورولو نه دی ډډه وکړی شي او دوی د امنیتي ځواکونو د دغې عملیاتو سخته غندنه کوي.
بھرپور مزاحمت کړو، هر قسم لار به اختیارو. زه کمانډر صاحب ته همدا مطالبه کړم، زه سیکټر کمانډر ته همدا مطالبه کړم چې مهرباني وکړئ چې بیګنا خلک په دې باندې ماغه کوئ. دلته نفسیاتي توګه باندې خلکو دا ماشومان دی ایگزیم یې روان دي، تباه او برباد هم کړو. کار روزګار خو اسیم دلته نشته دی، نو مخصوص ځایونه د دوی وګورئ. دوی ته چې د کومو ځایو اطلاعي چې په دغه ځای کې غټه وسله پرته ده، لیا غلغت چکای په هغه ځای کې ناست دی، سړی په کور کې یي او نه هیڅوک یي، او داسې لیا په دیوالو کې وځي او لیا داسې په کورو باندې ور ننوځي، نو بیا د پښتو وطن دی. انشاءالله چې موږ به د خپل عزت او د پښتو بیا هر قسم حفاظت کړو.
بل پلو د خیبر امنیتی چارواکی وای دا کارونه د سیمې د امنیت په خاطر کوي. اوریدونکو په پیښور کې 12:30 بجې شوې د فرخند اسد په سټوډیو کې ده د خبرونو لنډ استیور.
د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې ځای چارواکي او افغان طالبان په دې صلاح شوی دي چې نن د اگست د 11 راهیسی د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه یا بابي دوستي د خلکو د تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص کړي. د دې فیصلې وروسته د نن څخه یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر چمن سرحدي لارې د خلکو تګ راتګ پیل شوی دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د اگست پر 10 په خپل ټوئیټر باندې لیکلي، پاکستان د امن مرسته کوي او لښخړو نه هیڅ ګټه نه پورته کوي. نو موري د خبرې له وروسته کړی چې روانه اونۍ په ټولنیزو رسنیو پر پاکستان د بندیز یا سانکشن پاکستان هشټګ په ټوله نړۍ کې په لکونو کسانو وکاراو. په دغه کې د افغان خبریالانو، سیاستوالو، حکومتي چارواکو په شمول ځینې نړیوال سفارتکار، مدني فعالان، د بشري حقوقو کارکونکي او نړیوال خبریالان هم شامل دي. د سوات ضلع په منګور کې خزینه پولیس اهلکار د خپلو ماشومانو مخ کې په ډزو وژل شوې ده. د منګور پولیس وایي تېره شپه د ملک آباد په سیمه کې د 500 بچو مور په خپل کور کې دننه د په مبینه توګا د پخوانی خاوند لخوا په ډزو وژل شوی ده او پر هغه بریدون کې تن تختیدلې دي. پولیس وایي دوی د دغه پیښه پلټنې کوي او مقدمه درج کړې ده. د سین صوبې حکومت نادرا ته ویلي چې د هغه وګړو شناختی کارتونه د بلاک کړي چې د کورونا ناروغي واکسین نه لګوي. د سین حکومت د اگست پر 10 د هوا د شناختی کارتونو کمی ادارې نادرا ته په خط کې ویلي چې د سین د کوم اوسیدونکو د اگست تر 1 پورې واکسین نه لګوونه د هغه شناختی کارتونه د بلاک کړي. او په داسې حال کې چې طالبانو د اگست پر 10 په جنگ ځپلي افغانستان کې دوه نور مرکزونه نیولي، امریکا زر تر زره د افغانستان د سولې پر تړون زور راوړی دی. دا په داسې حال کې دا چې طالبانو د بغلان صوبې شمالي ښار پل خمري تر نیولو وروسته په یوه اونۍ کې دننه د افغانستان د 8 ولایتونو مهم ښارونه قبضه کړي دي.
فرخنده صد و چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ. یو رپورټ پکې د علي وزیر د قضیې په اړه هم ده. د مومندو په 22% ځمکه ځنګلونه ولاړ دي چې پکې د ځنګلاتو د محکمې په وینا د قدرتي پیدا شوو بوټو نه علاوه هغه بوټي هم شامل دي چې حکومت عوامو خلکو کرلي دي. د دغو بوټو د خصمانۍ لپاره په کوزه مومندو کې یوه نرسري هم جوړه شوې چې پکې هر کال د 500,000 نه زیات بوټي د بزغلي په شکل کې تیارېږي. زموږ خبریال شانواز ترکزی دغې نرسري ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړ.
دا ته کوزه محمود یو غون په سپینه اګیره سیمه کې د بوټو نرسری ده چې یو ځوان پکې لګیا دی. د اوبو فوارې بوزغلی ته نیولې او د راروان سپرلی لپاره مختلف قسمه بوټي تیاروي. شپېته کلن لیاقت خان هم دغه کلی اوسیدونکی دی. د ځنګلاتو د محکمې لخوا ورته د بوټو لپاره د ځای 15,000 روپۍ هم ورکېږي او په دې نرسری کې په خپله مزدوري هم کوي. مشاهده ریډیو ته وویل هر کال د دوی په نصرۍ کې د 500,000 نه زیات بوټي تیارېږي.
د ته واټر برش وي ښایسته ګل کوي ونه کېږي غټه او دا چې دی نو میزرې دی دا اوسین سروی راخیږي په شکل کې به دا ټول راخیږي. دې خوا ته څه لوکاټو تخمونه دي او دا لاچین دي دا شپکو دا غټ بیلو واړ بیلو کومه ته شګوتې کې بیرته کړو. دې ته روبي نه وایي یعنی دې ته روبي نه وایي ښایسته ګل کوي ونه کوي غټه راسته چې د تور مرشتي نام خسته دا کی گیدغه ته دغه و اخلاص پلی اس یو دوک دوشندغه کی دغه خو نارنجان دی.
د زنګلاتو د محکمې لخوا په کوزه محمود کې دوه نرسری جوړې دي چې دې کې رقم بوټي او ځینې بیا ګولان هم تیاریږي. د زنګلاتو د محکمې محمود د معلوماتو تر مخه د محمود ټوله زمکه 2200 او 96 سکوير کیلومتر ده. چې په دې کې یوازې 22% ځمکه باندې ځنګلونه یا خو قدرتي شوي دي او یا پرې دوی کرلي. سږکال د سپرلي په موسم کې د بوټو د کرنې د مهم په دوران د ځنګلونو فیلډ افسر صدیق الله مشهد رډو ته ویلي 2021 او 2022 کې به 40 لک بوټي نوې کړي. په دې کې به 12 لک د مکمل خوا په خپله په غرونو کې کرل کېږي. ولې 12 لک به د ځمکو خاوندانو له ورکوي چې هغوی د خپلې خوښې په ځایونو کې وکړي. د سرکاري نثرونه علاوه ځینې هغه نثري چې عامو خلکو جوړې کړي دي هم شته دي او په هغې کې هر رقم ګلان بوټي که میوهدار دي او که ځنګلي په بیا خلکو له ورکېږي. هم د 51 په دې نثرۍ کې کارکوونکي شاوزیر وویل دله 3000 روپۍ میاشت مزدوري ورکوي او تر 8 غنټو پورې کار کوي. نو دې په نثرۍ کې کوم رقم مزدوري کوي؟
زمنګ په نسرای کې دا کاری چې دا ګوتای ډکو دا دغه نو اولی دا دغه نو ډکو دا خاورې نه ډکو به بیډونه تاسو کو دونیم زر یو بیٹ کې منګ لګو ګوتای دا ډاکه ګوتای دا خاورې نه دا منګ به دا خو لمدی کو هغه کې به منګ یا لاچین یا املوک یا لوکاټ یا واټر برش یا دا چی یا دسه هر قسم د تخم چې منګ ته سرکاري کوم راځي او پکې منګ واچو منګ ته بابو وځي دا چټ کې دا واچو چې هغه شین شنو هغه یو ځای نه بل ځای تاړو شور ماغه چې به غټي ګرو رو ټیر افر
د ځنګلونو ترڅنګ د زراعتو د مکمل خو هم باغونه کړل شي چې دغه مکمل خو مشاوره لري ته ورکړ شي معلوماتو تر مخه په 15.5 زر اکر ځمکه باندې باغونه ولاړ دي. د زراعتو او د ځنګلاتو د مکمل خو ویل شو مومند کې باران ډیر کم کیږي خو که هر کله د مومند ډیم لوی پروجیکټ مکمل شو او یا بارانونو کې واړه د کروندو مقصد د پر جوړ بندونه ډک شو امکانات دي چې د کروندې باغونو او د ځنګلونو د ځمکو تعداد نور سی واشي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1903 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم
پختو فلم سٹار شاہد خبر کوما
دا زوانو استعدادونو مخ ته راوستل
تا چادر لا مغل زروا رکھتا خدای بندا
دا نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی
کورتو متراجو وا ا دارلنگ تی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر س پمشال راڈیوی مجلہ کے دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانیما او دا خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي. د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ خالي وزیر له نږدې 2 میاشتو راهیسې په کراچۍ زندان کې دی. خو د هغه په مقدمه کې ځنډ او د ضمانت درخواستونو ردېدل تر پوښتنې لاندې راغلي. د پېښور پولیسو د 2006 کال د ډسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول ترهګر برید کې د وژل شو ماشومانو د شپږم تلین لمانځه غونډه کې تر ګډون وروسته علي وزیر نیولی وو چې وروسته یې د سند پولیسو ته وسپاره. د نوموړي د نیولو پر ضد په پاکستان کې او د نړۍ په نورو هیوادونو کې مظاهرې هم وخت په وخت شوې دي. د نتایج شوي رپورټونو له مخې د علي وزیر د بند موضوعاً د پاکستان پارلمان امنیتي کمیټې په غونډه کې هم د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره راپورته شوی و. عبدالحی کاکړ په دې اړه یو رپورټ لري.
د کراچی پولیسو د دسمبر پر 9 نیټه په سراب ګوټ کې د علي وزیر په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، محسن داوړ، سنا اعجاز، ډاکټر سید عالم مسید او ځینو نورو پر ضد مقدمه درج کړې وه چې پکې تور لګول شوی وو چې دوی د ریاست او ادارو پر ضد له نفرت ډکې ویناګانې کړې وې. خو په دوی ټولو کې علي وزیر هغه لومړی کس و چې ونیول شو چې تر دې 4 ورځې وروسته پولیسو په اف آی آر کې شامل 11 نور کسان هم ونیول. د علي وزیر د نیونې پر ضد د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې مظاهرې وشوې او د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د هغه په نیونه اندېښنه وښودله او د ده د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د دسمبر په 16 د سورابګوټ د زرګونو کسانو په جلسه کې علي وزیر د قبایلي سیمو او سوات کې د ترهګریزه جګړې په اړه خبرې وکړې او تورې پورې کړې چې د پاکستان فوج له خلکو سره د ده په خبره ظلمونه کړي. هغه وویل چې د دې ظلمونو انتقام به اخلي. د پاکستان فوج تل دغه ستورونه رد کړی او ویلي دي چې د ترګریزه جګړه پر مهال په سلګونو عسكر وژل شوی دي. هم د دې وینا پر اساس پولیسو د علي وزیر او د غرزنګ د نورو مشرانو او غړو پر ضد د پاکستان قانون لمخي د بغاوت مقدمه درج کړه. د سورابګوټ پولیسو مشر محبوب الهی د اگست پر شپږمه نیټه مشال لیډي ټول چې علي وزیر د ریاست فوج رینجرز او پولیسو پر ضد د وینا کول پر اساس نیول شوی دی. په اف آی آر کې دا تور هم پوری شوی چې ویناوالو خلک د ریاست خلاف راپارول دي. دا مقدمه د کراچي ترګریزد عدالت ته وړاندې شوه. د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډپور دا قانوني نه بلکې سیاسي مقدمه بولي چې دا پیدا د علي وزیر د ژغ غلي کول لپاره جوړه شوې ده.
صرف تا ویل چې دا د تقریر کړی دی او دا تقریر چې کړی دی دا تقریر بغاوت دی. نو د بغاوت لپاره حضوري دا چې د تقریر بعد څه څه وشو، آیا چېرته اور لګېده، چېرته بسونه وسوځېده، چېرته چې کوم دی کنه په پولیس والو حمله وشوه، چېرته په رینجرو باندې حمله وشوه، خلک مشتعل شول، د خلکو د ملکیتونو ته نقصان ورکه، نو داسې خو نه دي شوي کنه.
د علي وزیر او نورو نیول شوو کسانو وکیل قادر خان اډوکیټ د دوی په ضمانت د خوشکول لپاره د ترګري ضد عدالت ته درخواست ورکړ چې پاړه د 2021 کال د فروری پر درېمه نیټه فیصله واورول شو. عدالت د علي وزیر په ضمانت د خوشکولو درخواست رد او د 15 نورو کسانو یې منظور کړ. په دې کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچي یو مشر محمد شیر مسید وو. نوموړي د اگست پر شپږمه نیټه مشال ډیرو سره په خبرو کې د ضمانت منظوري پاړه پښتنه راپورته کړه.
مشته دې ضمانت راکړې دې سیم ټو سیم کیس دې یو اف آی آر دې یو دفاتی نو مشته دې را دې دته دې نه وته و دا خو انتهایی امتیازي سلوک.
خود سورابګوټ د پولیسو مشر محبوب الهی چې په دې مقدمه کې عدالت ته وړاندې کې جوای د علي وزیر او نورو کسانو په ویناګانو او کړنو کې فرق وو.
تمام لوگ تقاریر کرنے
والے ہا وہ ټولو کسانو ویناګان نه وکړي او بل خبره داده چې کچا وینا کړي هم دا نو د هغه د وینا تحریری بڼه د علي وزیر له تقریرا مختلفه ده. هم دا وجه ده عدالت د علي وزیر ضمانت رد کړي ده.
قادر خان اډوکیټ د علي وزیر د ضمانت درخواست سند های کورټ ته یو وړ او عدالت د مارچ پر 15 نیټه په دې اړه فیصله خوندې کړه، خو په اورولو کې دومره زیات وخت واخیست چله کبله پر ټولنیزو رسنیو د دې ځان پاړه پښتني راپورته سوی. وروسته آن د پاکستان د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل مشر عبداللطیف اپریدی سند های کورټ ته د مې پر څلورشته منیټه خط ولیکلی چې پکې د پریکړې د زر او وروړو غشتنه وسوه. تر خط یو اونې وروسته د جون پر لومړۍ نیټه سند های کورټ فیصله واوروله او د علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړ. د علي وزیر وکیلانو اعلان وکړ چې دوی به علي وزیر د ضمانت درخواستونه ردولو د قضیه سپریم کورټ ته وړي. وکیلانو لا د درخواست جوړولو تیاری کوله چې پر دې مهال پر ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خپاره شول چې لمخې د علي وزیر د مقدمې یو بل اړخ پډاګسو. پر ټولنیزو رسنیو د سرچینو له قوله خبرونه خپاره شول چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د جولای پر لومړۍ نیټه د پاکستان پارلمان امنیتی کمیټې غونډه کې د پیپلز پارټي د مشر بلال بوټو زرداری د دې غوښتنې چې علي وزیر دی خوشی کړی په جواب کې ویل چې که علي وزیر بخښنه وغواړي نو خوشی کوي. خو د پاکستان فوج په رسمي توګه دا نه دی ویلي چې پرشته هم جنرال باجوا داسې څرګندونې کړې وي او کنه. نه هم بلال بوټو زرداری د دې پاړه په رسمي توګه څه ویلي وو. خو د دې خبرې پر ټولنیزو رسنیو تر خپرېدو وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ تور پوری کړ چې د علي وزیر پر ضد د مقدمې ترشا د فوج لاس دی. د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم د کمیټې په غونډه کې موجود وو او د مشال لیډو ته وویل
د کراچۍ جلسې کې چې کوم تقریر وو هغه دی بنیاد جوړ کړی دی. دی خو مطلب خپل ځان ته یو داسې ایګو د انا دغه جوړ کړی چې بای مونږ باندې بسوک زمونږ سره بسوک د احتساب خبر نه کوي او پاره کې چې خبر کړه وه چې مثال له ولس پتا سو سبا سزا در کوي. زما خبره خیال خبره دی په طبیعت سړی زیاته خان نه لګېدلی او دا کوم اظهار چې بیا په ان کیمرا میټینګ کوم اوشو هغه خر ټول لیټر هم نشي بیانول غوړې کیسه کې راوته چې دا خبره مطلب اوس چا نه پټه هونه ته غوړې ښکاره خبره ده. مثال هم د فوج په انټنشن باندې دغې په وینا باندې دا کیس هم جوړ شوی دی. دا دونه وګدم دغې د پرشر د لاسه شو.
خو د سورابګوټ پولیسو مشر محبوب الهی د فوج پر فشار د مقدمې د جوړولو د تور په جواب کې مشال لیډو ته وویل
میں صرف فوجداری کیس کی بات کروں گا.
زد فوجداری مقدمے پڑا خبر کھول شم ریاست چکم ایف آئی آر درج کھڑے دے دا جرم د سرنگوالی پاڑا چمو چالان اڑان دکھڑے دے بہ گدل شم خود تر دے شاط چوک دی زن پر خبر
کے مطابق اس کا چالان پیش کیا گیا. پیچھے کون ہے یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں.
پدیاڑا د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودھری او داغه مرستیال وزیر فرخ حبیب سره مو د ټلیفون لاري د رابطه کوشش وکړ او بریالي نسو. البته فوج په وار وار د دغه سي تورونو په جواب کې ویلي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه دي هم څوک دوی په سیاست کې شکیلوي. د علي وزیر په نیولو او زندان کې ساتلو په اړه پاکستان پیپلس پارټي چې په سند کې حکومت لري له سخت تنقید سره مخامخ ده. د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډپور وایي چې د سند حکومت بهر یو خبره کوي خو په عدالت کې دننه یې بیا د علي وزیر پر ضد دوه درې کسان درولي وي. د ده په وینا که سند حکومت وغواړي نو د قانون 294 ماده لاندې د علي وزیر پر ضد مقدمه بیرته اخیستلی سي. خو د سند حکومت ویاند مرتضی وهاب وایي چې د سند حکومت له مقدمې سره هیڅ کار نه لري. نوموړي د اګست پر 1 مچاډي ریټول چې ایف آئی آر درجول د حکومت نه د پولیس کار دی.
دیکھیے ایف آئی آر جو ہے نا حکومت نہیں کاٹتی ہے, ایف آئی آر جو ہے پولیس کاٹتی ہے.
ایف آئی آر حکومت نہ درجوی بلکہ پولیس یہ کبھی پولیس تر ایف آئی آر مخ کے لالا وزیر اور کابینے سر مشورہ نہ کبھی یو چا شکایت وکڑ اور تورے وہ لگا وہ چدا سی اور جرم شوائے دے نو دو پولیس کار دے کار روائی قبل پولیس و ایف آئی آر درج کر اور گرفتاری ہوشوا نو تر دې ورسته دا مسأله عدالت حلولای شي. له حکومت سره دا واک نه وی چې د ضمانت له حکم بغیر هغه خوشی کړی
اس کو وداؤٹ بیل آرڈر حکومت اس کو چھوڑ دے.
دا علی وزیر وکیلان خوشبینه دي چې شایي سپریم کورٹ به د هغه د ضمانت درخواست منظور کړي. البته دا نه معلومه چې په دې اړه به راتلونکي اوریدنه په کومه نیټه وي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
سم د افغانستان سو رپورټونه. خوسته ځوانانو په وغونډه کې له نظام جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ویناوالو ویل د افغانستان کورنۍ او بهرني دښمنان نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځواکمن ولسی نظام موجود وي. بل لوري ته د خوست چارواکي د ځوانانو ملاتړ ستایي او وایي چې ولس او امنیتي ځواکونه په ګډه د نظام او جمهوریت څخه ساتنه کوي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د سیشن به پورس د خوست لزګونه ځوانانو په یو غونډه کې ل نظام جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ وکړ. دوی ول د افغانستان کورنۍ او بهرني دښمنان نه غوړي چې په دې هیواد کې یو ځواکمن او ولسی ملاتړ برخمن نظام موجود وي, ځکه د ځواکمن نظام پښتون کې دوی خپلې ګټې په خطر کې ویني. یاد غونډه چې د خوست د روخان ځوانانو د شورا په نوښت جوړه شوې وه, ویناوال ول په جمهوریت کې د نارینه او ښځو سیاسي او مدني حقوق او د بیان ازادي خوندي ده او په تیرو 2 لسیزو کې د جمهوریت په اډانه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د یاد شورا مشر وحیدالله نواب زوی مشال راډیو ته ویل,
موږ تاسو ته د نظام پایخ او د امنیتي ځواکونو پایخ ډېر مهم دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دښمن نه غواړي چې په افغانستان کې یو داسې مقتدر نظام وي چې دلته دوی ګټې په خطر کې دي. نو زما د ولسونو څخه او د ځوانانو څخه مې هیله دغه ده چې د خپل نظام ترڅنګ ودرېږي ترڅو موږ تاسو یو سوکاله او آرام افغانستان ولرو.
د خوست یو مدني فعال عبد الله ول دلته ځوانانو د نظام له پایښت او ټینګښت څخه ځکه ملاتړ وکړ چې د دوی ټول ملي او اسلامي ارزښتونه د دې نظام په شتون کې خوندي دي.
خدای نه خواسته که دا نظام نه وي نو زموږ هغه ډېر ادنا چیز به هم پاتې نه شي. دا په تیر کې مونږ تجربه کړې هم دي نو مونږ نه غواړو چې یو ځل بیا هغه تیرو لسیزو ته وګرځو. زموږ وطن اقتصادي وده کړې ده، انشاءالله پرمختګ به کوو. په همدې اساس مونږ نن راغلي وو دلته مو له نظام څخه ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه پاینې په ټوله کې جمهوریت څخه مونږ ملاتړ اعلان کړو. مونږ د دوی سره وګ پوګ ولاړ یو.
یو بل ځوان مدني فعال حسن محمد احسان وایي په دې نظام کې د ټولو خلکو سیاسي او مدني حقوق او د بیان ازادي خوندي ده.
دې نظام کې بیا رغونه شروع ده. په دې نظام کې بیان ازادي ده. په دې جمهوریت کې د خلکو او د ناموس ستنه ده. مونږ د دې نظام د جمهوریت نه به تر اخره پر دفاع کو. دای مونږ ایمانی وجدانی او د مدافع ده.
دا چې په اوس وخت کې د نظام جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ په خاطر د غاک پر تکول تاثیرات څه دي په اړه خوست وری محمد کټوازی ویل
د دې ملاتړ د دې قوت او د قومونو د څورز مخ خوځش او د قومونو وسه مشترک مشران او ځوانان دغه د مسره قوت دومره قوت ورکه لکه انسان ته شي روح ورکوي. بنان د خوست خلک او د مسره قوا او منصبین دا سره یو ځای دي د خوست وګړ سره دفاع.
په خوست او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال خلک او ځوانان د جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ غږ اوچتوي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې دغه وضعیت پر سم لوري نه ځي. د امریکا دفاع وزارت ویلي یاد هیواد اوسنی وضعیت ته اندېښنه لري خو افغان امنیتي ځواکونه وړتیاوې لري چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جګړه مخته یوسي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مورید. د افغانستان د کونړ ولایت د غازی آباد او نړۍ ولسوالیو څخه نږدې 9000 کورنۍ د کونړ ولایت بیلابیلو سیمو ته کډوال شوي او په خوانځو کې په ګڼ شمېر کې ځای پر ځای شوي چې زده کوونکي په رخصتۍ دي. دغه کډوال وایي چې د خوراکي توکیو تر څنګ په روغتیایي برخه کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له اړوندو مرستندویو ادارو څخه د مرستې غوښتنه کوي. بلخوا د کونړ ولایت د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د بې ځایه شو کډوالو یو شمېر کورنیو سره مرستې شوي او د پاتې هغو سروې دوام لري چې له بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
کابو یو میاشت وړاندې د کونړ ولایت غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدلې چې ورسره سم له دغو ولسوالیو څخه د کډوالو بهیر پیل شو او د کونړ چارواکو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په ګرمسیرو ښوونځیو کې چې زده کوونکي په رخصتیو دي بې ځایه شوي کډوال پکې ځای پر ځای کړل. دغه بې ځایه شوي کډوال وایي چې د ښوونځي په یوه خونه کې څو کورنۍ ځای پر ځای کړي چې له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی د کډوالو چارو د ادارې تر څنګ په دې برخه کله مرستندوی نړیوالو ادارو څخه د مرستو غوښتنه کوي. دوه تنه کډوال ګل محمد او شیر رحمان وایي
مطلب ده په دې کې پراتی وو دغه راځه دلته مشکل ده ځکه چې سار روس منګه ما د وسه کورې کې نه ده تلل نشته چې وڅو کنه او اړدي په دې څلور او پنځه او شپږ کړي په یو وکمره کې ماشومان د ګرمه یو د مشکل سره ور ډېر مخامخ یو
ډېر وخت مو شو او بس ورور نه بس غږم نه رسی مګر دې چې دا سره ونه شي منګه هغه غریبانو چې موږ یې په دې کې کاټم نه خوښولې یو مشر ته ځان لا غوښتل دغه نو شو راوړې نو دا ملت کې دې ملت څنګه ته غم وخور.
د جګړو له عمله دغه بې ځایه شوي کډوال وایي د زیاتې ګڼي ګوڼې او ګرمۍ له امله یې ماشومان ناروغه شوي خو تر اوسه ورته کوم روغتیایي ټیم نه دی ورغلی. د زبردست په نوم یو تن بې ځایه شوی کډوال له حکومت نه غواړي چې بې ځایه شوو کډوالو ته د سیار روغتیایي ټیمونه وګماري.
مریضان دي، ماشومان ټول په چاپولۍ راغلي دي، چا خېټې خراب دي، څوک څنګه دي، څوک څنګه قسم قسم بیماریانو باندې سره اخته دي. نه د ډاکټرانو کوم ټیم راغلی، د واکسین نو بغیر کوم ټیم د ډاکټرانو نه راغلی، د دولت د خوا څخه کوم مرسته څه شی نه دي شوي. او دغه ځای کې پراتیونو که چا هم غږ واورېد واورېد کوانو سړي چې کومه دي د سړک په سر پراتی.
بلخوا د کونړ ولایت د کډوالو چارو رئیس عبدالرشید ساپیا وایي چې له غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو څخه نږدې 9000 کورنۍ بې ځایه شوي چې شاوخوا 15000 یې د کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو کې ځای په ځای شوي او پاتې یې ننګرهار ته تللي دي. د ده په خبره تر 1500 کورنیو پورې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ نقدي مرستې رسولي او د پاتې بې ځایه شوو کورنیو سروې روانه ده. نوموړی وړاندې وایي
د
دې سره کومه په برخه کې چې دي د کومکونو د مختلفو موسساتو لخوا نه د اړوندو ریاستونو لخوا نه ورسره کومکونه شوي چې د دبلیو کیو موسسې لخوا نه تر اوسه پورې یوهنځه فامیلونو سره د خوراکي موادو کومک شوی دی چې د هر فامیل ته د درې میاشتو خوراکي موادو ورکړل شوي دي. د حوادثو ریاست لخوا، د انکشاف لحاظ ریاست لخوا، او د مرستندویو موسساتو لخوا نه ورته انیپای کلتونه چې دغه انیپای کلتونه ډېر خوراکي موادو کلتونه دي چې دي د کمپارو راشخصانۍ مکمل سیټ شامل دی. دغه کومکونه شوي دي.
د تیرو دوه میاشتو راهیسې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی، ورسره د بې ځایه شوو کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. غوښتنې دا دي چې د افغان دولت تر څنګ دي مرستندویه نړیوال بنسټونه له بې ځایه شوو کډوالو سره مرستې زیاتې کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیر سخت
راغلی تیر یا
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
به حمله افغانستان رپورت وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتی ځواکونو پر کمربندونو حمله کړې. چارواکي وایي امنیتی ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژلي او اته نور ټپیان کړي دي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د جګړو له سیمو دوه مړي او څلوېښت ټپیان وړل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
په کندهار کې د 215 متل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق ساوي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار په ومه نهم او 15 موزه کې د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوسټو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبانو وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي.
نن سهار وسلوال ترګر د وحشي کرونو په سیر د ځل بیا د کندهار ولایت د ومه موزه 15 موزه او همدارنګه کوتل مرچی په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه، خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په دغه جګړه کې د تحریک طالبانو 15 تنه ووژل شو او 8 تنه ټپیان شو.
بلخوا وسلوال طالبان وایي د کندهار ښار په درېمه شپږمه او 15 موزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي او په اومه او اتمه موزه کې د کندهار محبس له څلورو طرفونو محاصره کړي. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د جګړو له سیمو دوه مړي او څلوېښت ټپیان وروړل شوي دي. د میرویس روغتون مشر محمد اوت فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي دواړه ملکیان او په څلوېښت ټپیانو کې 14 ملکیان شامل دي چې 11 ښځې او ماشومان دي. د ښاغلي فرهاد په خبره دغه مړي او ټپیان د کندهار ښار له دوهمې، درېمې، شپږمې، اوومې، نهمې او 15 اوزې دغه روغتون ته وروړل شوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسفه په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم
د هندستان هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس